द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रान ओरिदुनको अस्सलाम अलैकुम दा द वॉइस अफ अमेरिका डिप रेडियो दे नन्दकाल 2015 द सितंबर द म्याश्ते अथमनेट दा दा वख पाकिस्तान के दमाजगरिश पाक अफगानिस्तान के पिंजनी में औदल द वाशिंगटन डीसी के द सहरे 9 बजे शविदी द वॉइस अफ अमेरिका डिप रेडियो पदे यो साता खबरी खपरौने के दरता ज अरबाब महमूद
अब ज नसर काका
हर कले वयो अडुम बेस्ता सो पाम रागरजो द उस वक्त द खबरुनो सरतो कुता
پاکستان او افغانستان وای دو ارخیزه باور جوړونی لپاره په اقداماتو موافق سوی د بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتا جزیز وای افغان چارواکو په کابل کې د پاکستانی سفارت د امنیت ډاډ ورکړی
اور یہ تا ہوا کہ ان پہ مزید کام کرنے کے بعد ایک میمورینڈم آف میوچل ٹرسٹ
دغه اعتماد بحالی لپاره 15 وړاندیزونه مخې ته راغلو چې پر دې د نور کار وروسته به په راتلونکي ورځو کې د دوه ارخیزه اعتماد تلسنامه لاسلیک کړی سی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د وفاق نه د بجلی په مت کې د خالص منافع د صوبې حق لپاره به اواز پورته کوي دیو ریډیو ته یو ځانګړې مرکه کې ویلي د بجلی خالص منافع سره به د ګیس منافع مسله به هم راپورته کوي
اس کے تقریبا 57 روپے ہمارے مارکف کے بنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ایریئرز 44 روپے کے ایریئرز بقایا جات نہیں پچھلے رہتے ہیں 44 وہ بھی آلریڈی ہماری میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں
او د امریکا د دفاع وزارت ویلی شام کې د داعش په ضد منځلارو ته به وسله ورکوي او راپورونه وایي ختیځ عراق کې د کردانو په مرکزونو د ترکیې په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي
او سره وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل
د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتا جزیز ویلي چې د افغانستان صدر اشرف غنی په وروستي ملاقات کې د دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافقه کړې نن د سه شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال نوموړي ویلي افغان حکومت دا ډاډ ورکړی چې کابل کې به د پاکستاني سفارت او سفارتي عملې د ساتنې لپاره اړوند ګامونه اخلي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د برق یا بجلی ادارې نیپرا سره د صوبې د نیٹ هایډل پروفیټ یا خالص منافع په معاملې د یو پلاوی مشر کوي ډیور ډیو سره د خبرو په وخت وزیر اعلی پرویز خټک وویل نیٹ هایډل پروفیټ د صوبې د آمدن اهم برخه ده او دا چې مرکزی حکومت سره د کلونو د خبرو اترو باوجود دغه حق دوی ته نه دی ورکړی شوی دوی زیاته کړه دغه آمدن د نه ملاوېدو له وجې صوبه د مالي ستونزو سره مخ ده
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ادعا کړې چې د یو بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال سازمان مشر ډاکټر الله نظر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی نن د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته په وینا کې هغه ویلي د ډاکټر الله نظر د وژنې په باب البته کره رپورټونه نه دي ورسره او نه هم استخباراتي معلومات ورته رسېدلي دي خو هغه ادعا وکړه چې روان کال د جولای په 13 د اواران په سیمه کې د عملیاتو په مهال الله نظر وژل شوی خو د بلوچ لیبریشن فرنټ یا لف لخوا د حکومتي اداګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي نور تفصیل راکوي له کوټې څخه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور
دغه اعلان د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوختي په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې وکړی
غیر مصدقه اطلاعات کے مطابق بی ایل ایف کا ہیڈ ڈاکٹر اللہ نظر ہمارے ایک آپریشن میں مارا گیا ہے میں غیر مصدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے زندہ رہنے کی کوئی ایویڈنسز ہمارے پاس
غیر دقیق دنا تائید معلومات لمخه د بی ایل ایف مشر ڈاکٹر اعلی نظر بلوچ زموش پاملیات کی وجل سوی دی غیر دقیق لدی سواب ورته ویم د ژوندۍ هیڅ ډول ثبوت زموش لاس ته ناراضی له هغه ورسته چې ملیشه کوو په اواران کې عملیات کړی دي له هغه ورسته د بشری پټو شبکو د ژوند په اړه هیڅ ډول شهادت موږ نه دی ترلاسه کړی دی په اواران کې وژل سوی دی سرپراز بوکټي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د افغانستان له سرحدي پولیسو سره جوخت د دالبندین په سیمه کې هم عملیات وکړل چې د اړیکو لپاره یې پرانیستل سوی مواصلاتي نظام تباه کړی د ده په خبره چې اوه وسلوال کسان هم ونیول سو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
د ترکی جنگی جازونو د کوردی وسلوالو په نخښه کولو لپاره نوره بمباری کړي. اخوا د ترکی مشرقي علاقه کې په یو بس بمی حمله کې لکتر لګه یو لس د پولیس افسران وژل شوي دي. د ترکی چارواکي وایي د عراق مشرقي سیمه کې د دوی د سلويختونه زیات جنگی جازونو تر شپږو ساعتو پورې بمباری کړي او د سرکاري میډیا تر مخه په دې بمباری کې د سلويختونه زیات د تړلي شوي یا کل ادم کردش ورکرز پارټي وسلوال وژل شوي. د پی کے کے وسلوالو لخوا د شپاړس ترکی پوځیانو د وژلو وروسته شروع شوی بمباری په دویمه شپه هم جاری وه. په جولای کې د دوه کالو د ډزبندې ختمېدو را په دې خوا د اتوار ورځ د ټولو خونړۍ ثابته شوې.
د برېټانیا د دفاع وزیر نن د سه شنبې په ورځ ویلي که چیرې د ترهګرو لخوا د برېټانوي ګټو په ضد د بریدونو مخنیوی کیدای سي نو د دوی پوځ به په شام کې د وسلوالو په خلاف نورو هوایي بریدونو باندې غور وکړي. مایکل فالن دا خبرې بی بی سی راډیو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي وو د برېټانیا شاهي هوایي ځواک د داعش درې وسلوال وژلي چې پکې دوه برېټانویان هم شامل دي. د ده په وینا دا کسان د اګست په یوویشتمه نیټه یوه ډرون برید کې وژل سوي. دا د برېټانوي قواو لخوا د خپل ډول لومړی برید و او د دفاع وزیر ویلي چې د ترهګر منصوبو د ناکامه کولو لپاره داسې اقدام به بیا هم کوي.
فرانس د شام ستونزې ته ځواب ویلو لپاره که یو خوا دغلته د جزونو د لارې د سار اعلان کړی نو ورسره یې د شام نه د کډې کوونکو لپاره د ملک لارې خلاصې کړي دي. شام او منځني ختیځ کې د کړکېچ له وجې په زرګونو شمار کې پناهګزین یورپ ته داخل شوي او یورپي ملکونو پناهګزینو سره د مرستو لپاره یو شمېر ګامونه هم اعلان کړي. اخوا عرب مطبوعات وایي د شام حکمران بشار الاسد د ماسکو د دمشق ترمنځ د دوستۍ د کال 1980 لوزنامه واپس پر ذکر دا. په دې حق لاندې شان تفصیل زموږ همکار اشفاق مومن نه اورو.
یونان وای امریکا ترې غوښتي خپل هغه فیصله واپس واخلي چې پکې دوی روس ته د شام ته تللو لپاره هوایی لار ورکړې و. پایتخت اتنس کې چارواکي وایي چې دوی په دغه خبره باندې غور شروع کړی دی. د امریکا اندېښنې سیوا شوې چې ګنې روس لګیا دی په شام کې د خپل عسکرو په موجودیا کې اضافه کوي. روس د شامی صدر بشار الاسد د ډیری مودی نکلک ملګری دی او د روس صدر ولادیمیر پوتین منلی چې شام ته به عسکر او وسله لیږي په دې غرض چې د شام پوځیان تربیه کړي. ولې د تیر هفته ویلی وو چې شام ته د عسکرو د لیږلو هیڅ پلان نه لري او دی غواړي چې ائتلاف جوړ کړي او د ترخګری او تونروي پر ضد دغلته مبارزه وکړي. د امریکا چارواکي وایي چې دوی کتلی د خیمو په شکل جوړ کورونه د شام هوایی ډګر ته راوړل شوی دی. یو چارواکی دغه ګام په شام کې د مداخلت د تیاریو لپاره لومړی مرحله بللې ده. امریکا خارجه وزارت وایي چې خارجه وزیر جان کیری تیره هفته په دې اړه د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاروف سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي چې هغلی کیری د خبره نوموړي ته سپینه کړه چې کچره د خبرونو کې صداقت وي نو د دې سره به په شام کې جګړه نور هم زیاته شي او لکبل به یې د بیګونه خلکو مرګونه هم سیوا شي او د کډوالو شمیره به هم زیاته شي.
د امریکا د پارلمان غړي د یوې میاشتې له رخصتۍ وروسته نن د سه شنبې په ورځ کانګرس کې په داسې وخت راغونډېږي چې ایران سره د ایټمي لوزنامې د جاچ اخیستو عمل اخري پړاو ته رسېدلی. کانګرس د سپتمبر تر 18 نیټې پورې وخت لري چې ایران سره ترسره سوي تړون منظوري ورکړي یا یې رد کړي.
د ویټیکن په یو بیان کې ویلي شوی دی چې پاپ فرانسیس به نن هغه نوې زاویه تیر ښکاره کوي چې مقصد یې د عیسایانو د رومن کاتولیک ګرجې لخوا د ودونو د کړکېچ او مالي لحاظ سره د ډېر ګران عمل ساده کول دي. دا نوې زاویه د رومن کاتولیک د ستر پادری لخوا جوړ کړې شوی کمیشن تیار کړی دی.
په میامار کې مخالفه مشر آنګ سان سو چی ژغ کړی چې د نومبر په میاشت کې کېدونکې عمومي ټاکنو د سخت نړیواله څارنه وسی. هلته د لسیزو راهیسې د پوځي واکمنۍ وروسته د لومړۍ ټاکنې دي. پوځي واکمنۍ په کال 2011 کې پای ته ورسېده. د سه شنبې پر ورځ فیسبوک باندې د نېشنل لیګ فار ډیموکراسي ګوند په پاڼه خپله ویډیو کې ویلي دا د لسیزو وروسته ټاکنې دي او د دوی وګړي د رښتینې بدلون لپاره موقع پیدا کړي او ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې دا څومره مهمې ټاکنې دي او باید په صفه او بې پلو ډول ترسره شي.
کوتبی او سویلی کوریا شپېته کاله وړاندې د کوریا د جنگ د لاسه د جدا شوو خاندانونو د بیا یوځای کولو د خبرو اترو په شروع کولو سلا شوې دي. د کوریا د یو کولو په بابل د سویلی کوریا د وزارت وینا ده چې د جدا شوو خاندانونو د یوځای کولو لپاره خبرې اترې به د کوتبی کوریا په خاسته نورختیځ مقام کې شروع کیږي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري او هم تاسو ته له اسلام آباد څخه یو رپورټ چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغانستان صدر اشرف غنی په وروستي ملاقات کې د دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافقه کړې. نن د سه شنبه پر ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په محل نوموړي ویلي افغان حکومت دا ډاډ ورکړی چې کابل کې به د پاکستاني سفارت او سفارتي عملی د امنیت لپاره اړونده ګامونه اخلي. نور حال ورباندې رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرې کې د کامی سلامتی او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د دې د وسانی کابل په سفر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد پر بحالی اتفاق سوی دی.
اس کے لیے پانچ چھ تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئیں اور یہ تھا ہوا کہ ان پہ مزید کام کرنے کے بعد ایک میمورینڈم آف میوچل ٹرسٹ وہ فارملی سائن کیا جائے آنے والے دنوں میں.
دغه اعتماد د بحالی لپاره پنځش پښ وړاندیزونه مخې ته راغلو او دا خبره تیسوه چې پر دې د نور کار وروسته به په راتلونکي ورځو کې د دوه اړخیزه اعتماد تلسنامه لاسلیک کړی سي چې بیا دغه سي پېښې مخې ته رانسي. دوی زیاته کړه چې د افغانستان سره د اقتصادي اړیکو په اړه هم خبرې سوي دي چې له وجې د نومبر په لومړۍ ونې کې به د افغانستان د خزانه وزیر د پاکستان سفر کوي. سرتاج عزیز که څه هم د افغانستان لاړه د غوښتنو په اړه څه خبرې ونه کړې خو تېره ورځ د افغان صدارتي ماڼۍ یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان څخه د حقاني شبکې په شمول د نورو تندرو ډلو په ضد د کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې کېدونکي بریدونو کې کاکړ طالبان په پاکستان کې پټ ځای نه لري خو د پاکستان لاړخه د دوی په ضد څه قسمه کاروایي نه ده سوې. هم د دې له وجې په تېره میاشت کې پاکستان ته کېدونکي د افغانستان د خزانې وزیر خپل سفر هم ودرولی وو او په کابل کې د پاکستان سفارتخانې مخې ته مظاهرې هم سوي وې خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کوي. د هند په اړه د یو پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز یو ځل بیا وویل چې هیڅوک هم په پاکستان کې دننه د حملې جرأت نشي کولی او که چېرې داسې سوچ هم وکړو نو سخت جواب به ورکړی سي. په تېرو ورځو کې د پاکستان او د هند د قومي سلامتیا د سلاکارو د لیدنې د ودرېدو په اړه سرتاج عزیز وویل چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان مخالف ایجنډې سره په ټاکنو کې برخه اخیستې وه او اوس خپل د شرطونو تر مخه خبرې کول غواړي چې پاکستان یې نشي قبلوي. د قومي سلامتیا د سلاکارو دغه خبرې تیره میاشت په نوی دلی کې کېدونکې وې چې د پاکستاني مشرانو سره د حریت مشرانو د لیدنې د پریکړې له وجې ودرول سولې. د سلاکارو په کچه کېدونکې په دغه خبرو کې پر ایل او سی او ورکینګ باونډري کېدونکې د ډزو په اړه هم خبرې کېدونکې وې. خو د سرتاج عزیز وینا ده چې د پاکستان د رینجرز او د هند د بارډر سیکورټي فورسز ترمنځ سبا له کېدونکې لیدنه کې به پر دغه معاملو خبرې وکړې سي چې په اړه د هیله څرګنده کړه چې په تاوتریخوالي کې کمی راوستو کې به مرستیال ثابت سي.
مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ بہتری لانے میں مدد ملے گی.
ترینجس شپارس خاری زرڈا لگتا دا خبر لپارا دا سبا سخا دا نوی ڈیلی دریو رزنی سفر کوی. رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساده خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه اخوا کې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف او یوشمیر اعلی چارواکو د پاکستان د یوشمیر مدرسو مشرانو سره ملاقات کړی وو. د کورنیو چارو وزارت کې هم دغه ملاقات شوه. نن د پاکستان مطبوعات وایي چې د پاکستان وزیر اعظم او اعلی حکومتي چارواکو فیصله کړې ده چې د هغه مدرسو څوک چې د کرکې او د کفر د فتوی ورکولو اعلان فتوی ورکوي د هغه مدرسو په خلاف په ګامونه پورته کوي. حکومت وایي چې د مدرسې ته کمې پیسې ملاویږي هغه به هم سرکار ته ښکاره کول کیږي. په دې حقله د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین د یو شمېر څېړونکو سره خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل یې د ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
پرون د ملک اعلی سیول او عسکری قیادت د دینی مدرسو استازو ته په یو غیر معمولی ملاقات کې پډاګه کړی دا ک دینی مدرسې د ترهګری او یا د سختدریزه په هلو زلو کې ککړې اومندل شوې نو په هیڅ حال کې به اون بخي. پاکستان کې د حکومتي چارواکو تر مخه خوښه درې زره رجسټرډ دینی مدرسې وجود لري، خو آزاد مطبوعات وایي چې د ملک دننه د رجسټرډ او غیر رجسټرډ دینی مدرسو شمیره د ډېر زرو نه سیوا ده او دغه مدرسې د ملک مختلف دینی مکتب فکر نمائندگی کوي. په چا چې په پراخه کچ د بهر ملکونو څخه د فنډونو اغستلو، طالب علمانو ته د مذهب په بنیاد د سخت دریځې تبلیغیات ورکولو او ورسره د مذهب په نامه د ریاست او ولس په ضد د ترهګرۍ کولو تورونه لګي. د ملک دینی مدرسو کې څه قسمه نصاب ښودل کیږي او آیا د دغه دینی مدرسو څخه فارغ التحصیل طالب علمان بیا د روزګار کمې لارې خپلوي؟ په دې حقله د پېښور یونیورسټۍ د سیرت النبی ډیپارټمنټ مشر ډاکټر قبله یاز ډیور ریډیو ته وایي چې د دینی مدرسو نصاب 8 کاله دورانیه لري او دې کې مختلف مضامین لکه فقه، اصول فقه، د عربی ګرامر لکه صرف و نحو او ورسره نور مهم علوم لکه منطق، بلاغت و معنا او په اعلی درجه کې احادیث او تفسیر شامل دي. خو مهم سوال دا دی چې د ملک د دینی مدرسو څخه فارغیدونکي طالب علمان د روزګار لپاره کمې لارې لټوي او په دغه مدرسو د ترهګرۍ او سخت دریځې تورونه ولې لګي؟ نو په دې حقله ښاغلی قبله یاس خان صدا سی وایي.
ډیر اهم سوال دی. عموما خو دوی زمونږ د جمعتونو اهتمام والی او چې کچرته د دینی مدرسې دي په دې کې دوی ټیچنګ شروع کی لکه درس او تدریس او اوس زمونږ هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم دی ایچ ای سی اغوی د دوی ډیګری چې کوم عالی سند دی شهادت العالمیه اور توای آی د ایم اے اسلامیات او عربی برابر قرار کړی دی. نو دوی تا په یونیورسٹیو کې او په کالجونو کې د اسلامیات او د عربی لیکچررشپ هم ملاو خو ډیر زیات د دوی کار چې کوم دی ځکه صرف دینی مدرسو کې هم غیر ضروری نه دی چې دستیاب وي. جمعتونه هم اوس تقریبا مکمل علما په کشته خطبه شته نو دوی نوې مدرسې جوړې کی نوې جمعتونه جوړ په دینی مدرسو کې او زموږ په ګډ ملک کې چکما بیانیا دا نریټیو چې تر سو پورې هغه نریټیو یو نوې نریټیو متبادل نریټیو دوی ته نه خودلې شوی او دا موجوده نریټیو نه چیلنج شوی دومره دوی چې دا کوم موجوده سوچ ته دا سوچ نشي بدلې دے. نو کچرته قومي مشاورت وشي او مونږ دا او خیو چې زمونږ بیانیا د امن او د ترقی په اساس په کار دی دی جنگ او د سخت گیره په اساس نه دی په کار نو بیا به د بهترې سه امکانات پیدا شي.
هسی خو د ملک مختلف مکتب فکر په دینی مدرسو د بهر ملکونو څخه د فنډینګ اغستلو او بیا د هغه ملکونو د مفادو پر رڼا کې د هغوی ایجنډې ته د دوام ورکولو تورونه لګي. د دغه فنډینګ سرچینې څه دي او دا څنګه کیږي؟ په دې حقله نامتو صحافي او دفاعي څېړنکار ښاغلی امتیاز ګل وایي چې دې مدرسو ته زیاتره فنډینګ د خلیجي ملکونو او ایران څخه کیږي او د دې ترسیل لاس په لاس کیږي او زیاتوي چې د دینی مدرسو د فنډینګ تړلو خبره د ټولې شخړې یو اړخ دی.
اصل مسله دا وی د نصاب پورې تړلې ده، دا وی د نظریات پورې تړلې ده او هغه بارے کې تر اوسه پورې د سي جامع اقدامات د سر نه شوی نه دي. د نېشنل اکشن پلان کې دی وعده ډیره کړې و چې مونږه د مدارسو اصلاحات وکړو، د غیر رجستریشن وکړو، خو تر اوسه پورې نه د رجستریشن معاملات سر ته رسیدلي دي او نه هغه د غیر د نصاب خبره شوی ده. هغه باندې
حکومتي چارواکي او ناقدین دا تورونه هم لګوي چې د پاکستان دینی مدرسو ته مالی مرستې د سعودي عرب په شمول د بیلابیل خلیجی ملکونو او ایران څخه راځي او ناقدین دا دریز هم لري چې تر څو د مدرسو د اندراج سره سره د هغوی د فنډینګ لارې معلومې کړې شوي او د هغې طریقې کار شفاف نوي جوړ کړې شوي نو په ملک کې د سخت دریزو او ترهګرو د خورې شوې مفکورې مقابله کول گراندی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خو کې چرته چې دا وخت 15 ډیګری سنتیګریډ دی. واشنگتن ډی سی او اسلام آباد ته تاسو بوزو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته 22 ډیګری سنتیګریډ موسم حال خی بوزو. اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د یو اعلی پلاوی سره اسلام آباد ته ورخلې دی او د نپرا چارواکو سره به ملاقات کړی دی. سره یې ملاقات کړی دی چې د صوبې د خالص منافع په حق لباندې صوبې ته خپل حق ورکړي. په دغه موقع باندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمیر چارواکو د خبریالانو سره خبرې اترې هم کړې دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاپ رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت او مخالف سیاسي ګوندونو د وفاق نه د صوبې د اوبو او د بجلی خالص منافع شره زیاتولو او د صوبې په مرکز باندې دغه منافع په مت کې پوره رقم جاری کولو غوښتنه کړې ده. دا مطالبات د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک نن اسلام آباد کې د نپرا یا د بجلی د قیمتونو د ټاکنې اداره کې د وابډې لخوا د بجلی قیمتونو کې د اضافه لپاره د ارشوي درخواست اوریدنې په موقع کړې دي. په دې موقع د اعلی وزیر سره صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر مولانا عطا رحمان او د پیپلز پارټي او د قومي وطن پارټي په صوبایي اسمبلی کې غړي هم موجود وو. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی نپرا کې شوې غونډه کې د وابډې لخوا د اوبو نه جوړیدونکو بجلی په قیمتونو کې د یو یونټ په سر یو روپۍ لس پیسې اضافه کولو حمایت کوي. خو ورسره دوی نن په دغه غونډه کې په دې ترس کې صوبې ته ملاویدونکو حصه کې د زیاتوالي او د بجلی د منافع په مت کې د صوبې په مرکز باندې د پاتې رقوماتو زر تر زر جاري کولو مطالبات هم کړي دي.
مارک اپ جو انہوں نے پہلے پیسے دیے تھے اس کے تقریباً 57 ارب روپے ہمارے مارک اپ کے بنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے اریئرز 44 ارب روپے کے اریئرز بقایا جات پچھلے رہتے ہیں 44 وہ بھی آلریڈی ہماری میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں.
دی وای چې مرکزی حکومت د اوبو د بجلی خالص منافع په مت کې د صوبې حصہ د شپږ نه 13 ارب روپو ته رسولو باندې رضامندي ښکاره کړې وه او مرکز خیبر پختونخوا ته د هایډل بجلی منافع په مت کې د صوبې 44 ارب روپو بقایا جاتو او دغه بجلی ګټه کې د صوبې 55 ارب روپۍ حصہ ورکولو هم باور ورکړی وو. خو د 4 میاشتو میاد تیرېدو باوجود دغه لوزونه نه عملي کېږي او موږ نن د نپرا په اجلاس کې دغه مطالبات هم راپورته کړي دي. ډیوه ریډیو چې کله د اعلی وزیر پرویز خټک نه وپوښتل چې د خیبر پختونخوا د مطالباتو منلو په نتیجه کې صوبې ته څه ګټې کېدلې شي نو د خپل جواب صدا سرا کړ.
دې به صوبې ته خامخا ډېره فائده رسېږي. مونږ دا د صوبې مین آمدن چې دی هغه نیټ د هایډل نه روان دی او چې هغې باندې دی نور ټیکسز ولګي مونږ هغه رائټس دی هغه مونږ ته نه راکوي. اوس هم په دې باندې دا چې کوم چارج پہ لگول سر چارج چو لگئی اگی وجہ نہ منگتا شیر رہا تھا کم شی نو پب رنگ رنگ ٹیکسو نہ لگئی اور صبح چکم دی اگی نہ معروم کئی پا گیس کے دئی اور ٹیکس لگولے دے چگی کہ صبح تو شیر نہ ملاوے گی دا ناجائز خبری چکم دی اگے خلاف ہوں گا داخل جد و جہد بہ لگے ان شاء اللہ منگ واخل حق دے صبح خامخا صبح تو وصولو.
پدې موقع د مخالف پیپلز ګوند په صوبایي اسمبلی کې غړي نګت اورګزی وویل چې د مخالف ګوندونو د اعلی وزیر سره نننې غونډه تر اتک په ډاګه کوي چې د صوبې ټول سیاسي پارټیانې د صوبې د حقونو لپاره یو موټی دي.
زمون په یعنی په صوبایي حقوق باندې زمونږه هیڅ سیاست نشته. صوبې د خلکو د لپاره مونږ به د ګورنمنت اماغه سیبا مونږ یعنی داغي سره به سات ورکو چې څنګه یو یعنی یو د کور والا خلک چې دی یو فیملی چې دا هغه د رونو خویندو په شان دی یو هغه سیاست بیل طرف ته دی. پاکستان او بیا پروونس چې دی امونږ ته بیل طرف ته دی که ډېر اختلافات شي لیکن خپل د پروونس د خلکو د لپاره حقوق د لپاره مونږ به یو ځای به قدمونه اوچتو او مونږ به خپل حقوق
کار دی وی چې نپرا پاکستان کې د بجلی د قیمتونو تعین کوي او د مرکز د صوبو یا د بجلی د کمپنیانو سره د اختلافاتو فیصله هم دغه اداره کوي او په دې اداره کې د هر یو صوبې یو نماینده شامل وي. د نپرا مشر طارق صدوزی په مشرۍ کې نن د نه په ورځ د وابډې د اغه درخواست اوریدنه شوې ده کم کې چې د هایډل بجلی په قیمتونو کې د اضافه خواش شوې ده او تیر ورځ په خبر کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو په غونډه کې فیصله شوې و چې نن نه اوریدنه کې به اعلی وزیر د صوبې د اوبو د بجلی د خالص منافع د نوې شرط د تعین معامله په خپل راپورته کوي. ښکاره دی چې خیبر پختونخوا کې د هایډل یا د اوبو نه هر کال د 6000 میگاواټو نه زیاته بجلی پیدا کیږي او د صوبې ټول خرچ صرف 2500 میگاواټ دی. او د خیبر پختونخوا سیاستمداران او ناکیدین دا تور لګوي چې وفاق نه یوازې دوی ته د بجلی ټاکلې شوې مقدار ورکوي، بلکې په صوبه باندې د اوبو نه جوړه بجلی هم په ګران نرخ خرڅولی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو، یو بل رپورټ د خیبر پښتونخوا څخه چې نن د پاکستان په ځینې برخو کې د زده کړو نړیواله ورځ منزل شوی او په دې حواله سره بیلابیل دستوري هم شوي دي. او د ته وینا کوونکو ویلي دي چې په پاکستان کې دا وخت د زده کړو چې کومه فیصدي ده یا شره ده، هغه 6% ده، چې په کې 6% زنانه او 85% نارینه شامل دي. خو کارپوهان وایي چې پاکستان له نړۍ سره لاسلیک شوي لوزنامو کې ناکامه پاته سوی دی، چې وایي د پیړۍ تر اخره پورې په کار ده چې په هیواد کې 80% د زده کړو شره وي. مدثر شاه ورباندې نور تفصیل راکوي.
د خواندګۍ یا لیک لوس نړیواله ورځ 8 ستمبر په داسې حال کې نمانځل کیږي چې پاکستان د آبادۍ په لحاظ د 180 میلیونو نفوسو سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی. خو د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو وایي پاکستان بیا د تعلیم په لحاظ دنیا کې په 168 نمبر ولاړ دی. او د یوې نادولتي ادارې بلیو وین ځایي مشر قمر نسیم ډیوه راډیو ته وایي پاکستان چې نړیوالو سره کم لوس کړو چې د تعلیم شرح به 80% ته رسی دی کې په مکمله توګه ناکامه
شمار دا ہوئی چیف پاکستان کی لٹریسی ریٹ سے کم دینا 46% پٹرول پاکستان کے صرف ابھی 58% سڑی بھی اور 26% خود چکم دینا تعلیم یافتہ بھی چکم ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہو چکم ہزار بھی ترقیاتی اہداف ورکی پاکستان کا ملینیم ڈیولپمنٹ گول چاہیے تو منگوائی 2015 پورے پاکستان کا ٹارگیٹ دا ہو چاہ 88% چکم دینا تعلیم دا شرح چی دا برا سینو پا دے کہ پاکستان چکم دینا مکمل طور بانے ناکاما شوئے
زیادتوی پنجاب دا تعلیم پا حوالا دا پاکستان تر طول غور صوبہ دا چرتا چشپک 55% خلق خوانده دی. خیبر پختونخوا کے دا تعلیم شرح 55% دا خفاٹا کے شپک 13% علکان او صرف 10% جنکی دا تعلیم پا کالی خائستہ دی. او دا باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر خادم حسین وائی پختونخوا کے 13 لاکھ ماشومان دا سکول نہ باہر دی.
خیبر پختونخوا کی تقریباً دی سکول تدتلون کی دا عمر معشومان 13 لاکھ معشومان دا سکول نہ باہر دی. او دی دا پارا چی کم فوری طور سکول نہ پکاری تقریباً 1000 سکول نہ پکار دی. دی سرا سرا چی کم معشومان سکول تر دی دا اغی دا خواندگای چی تیر شوی کال کم نساب کتاب لگولے شوی ہو نو اگر دا سیوا چی کم دی 15 معشومان دی اگر دا دریم جماعت دا اردو او انگریزی او پختو او عیساب
بلخوا فاٹا او پختونخوا کے 13-12 کالو کے تعلیم سانگے تا زیاد سیان رسیہ دلے دے او صرف پختونخوا کے دزرو سخت زیاد سکولونا وسلوالو یا خو مکمل او یا پجوزوی توگا تباہ کری دی. دا غرستر یونیم زرو پوری سکولونا دا 2000 لسم سیلاب کے تباہ شیویو او 13 کال پشپاڑا سم دسمبر آرمی پبلی سکول باندے دا طالبانو برید دا پاکستان دا تاریخ تا طولولو یا خونڑای پیخوا. بلخوا ناقیدان پا دے ہم اعتراض کئی چی پاکستان دا تعلیم بودیجہ صرف 2% یا لگا زیاد ٹاکی خو دا کم نہ کم 40% پکار دا. ہر سوکو دا پاکستان اساسی قانون 25 الف ریاست پا دے پابند کرے دے چی دا 15-18 کالو پوری ہر معشوم تا با حکومت ویڑیا او معیاری تعلیم ورکی او دا با لازمی بھی. خو پا دا قانون دا عمل لپارا تر اسا پوری نورا قانون سازی ندہ شوی او ہر حکومت پا دا قانون سترگی پٹائی. مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو راڈیو، پیخبر.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑے چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ڈبلو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلو ایس ڈاٹ سی او ایم
ګران اوریدونکو، تاسو د لوستي رپورت کې وارد چې د خواندکې یا د تعلیم د زده کړې نړیواله ورځ ده، په دې حق لبا هلو ویو پروګرام کې رحمان بنوري زموږ همکار شو کوي او د بلوچستان صوبې او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیران به په دغه پروګرام کې ملمانۍ. تاسو کولی شئ د بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د تعلیم په حق له خپلې پوښتنې د ملمنو نه کې دیو ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو یو بار بیا تاسو ته سلامونه وایو او د ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه لا جاری ده. وړاندې کوونکی زه یم ارباب محمود
او زه نصر کاکر
او دم بیس تاسو پام را ګرځو د خبرونو سرټکو ته.
پاکستان او افغانستان وای دو اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقدامات موافق شوی. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي افغان چارواکو په کابل کې د پاکستانی سفارت د امنیت ډاډ ورکړی.
اور یہ تا ہوا کہ ان پہ مزید کام کرنے کے بعد ایک میمورینڈم آف میوچل ٹرسٹ
دغه اعتماد بحالی لپاره 15 وړاندیزونه مخې ته راغلو چې پر دې د نور کار وروسته به په راتلونکي ورځو کې د دوه اړخیزه اعتماد تلسنامه لاسلیک کړی سي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د وفاق نه د بجلی په مت کې د خالص منافع د صوبې حق لپاره به اواز پورته کوي. ډیو ریډیو ته یو ځانګړي مرکه کې ویلي د بجلی خالص منافع سره به د ګیس منافع مسله به هم راپورته کوي.
اس کے تقریبا 57 ارب روپے ہمارے مارکپ کے بنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ایریئرز 44 ارب روپے کے ایریئرز بقایا جات پچھلے رہتے ہیں 44 وہ بھی آلریڈی ہماری میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں.
او د امریکا د دفاع وزارت ویلي شام کې د داعش په ضد منځلارو ته به وسله ورکوي او راپورونه وایي ختیځ عراق کې د کردانو په مرکزونو د ترکیې په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي.
او د خبرونو تفصیل
د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان صدر اشرف غنی په وروستي ملاقات کې د دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافقه کړې. نن د سه شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال نوموړي ویلي افغان حکومت دا ډاډ ورکړی چې کابل کې به د پاکستانی سفارت او سفارتي عملیې د ساتنې لپاره اړوند ګامونه اخلي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د برق یا بجلی ادارې نپرا سره د صوبې د خالص منافع په معاملې د یو پلاوی مشري کوي. مطبوعاتو سره د خبرو په وخت وزیر اعلی پرویز خټک وویل خالص منافع د صوبې د آمدن اهمه برخه ده او دا چې مرکزی حکومت سره د کلونو د خبرو اترو باوجود دغه حق صوبې ته نه دی ورکړی شوی. دوی زیاته کړه دغه آمدن د نه ملاوېدو له وجې صوبې د مالی ستونزو سره مخ ده.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی ادعا کړې چې د یو بیلتون غوښتونکي بلوس وسلوال سازمان بی ایل ایف مشر ډاکټر الله نظر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. نن د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې هغه ویلي د ډاکټر الله نظر د وژنې په باب البته کره رپورټونه نه دي ورسره او نه هم استخباراتي معلومات ورته رسیدلي دي، خو هغه ادعا وکړه چې روان کال د جولای په 13 نیټه د اواران په سیمه کې د عملیاتو په مهال الله نظر وژل شوی. خو د بلوس لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف لخوا د حکومتي اداګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
او اوس نړیوال خبرونه. د ترکیې جنگي جازونو د کوردي وسلوالو په نخښه کولو لپاره نوره بمباري کړې. اخوا د ترکیې مشرقي علاقه کې یو په یو بس بمی حمله کې لږ تر لږه 11 د پولیس افسران وژل شوي. د ترکیې چارواکي وایي دغه دوی د عراق مشرقي سیمه کې د سلویختو نه زیات جنگي جازونو تر شپږو ساعتو پورې بمباری کړې او د سرکاري میډیا تر مخه په دې بمباری کې د سلویختو نه زیات د کلادم ګرځولې شوې. کردستان ورکرز پارټي وسلوال وشلي. د پی کے کے وسلوالو لخوا د شپاړس ترکی پوځیانو د وشلو وروسته شروع شوې بمباری په دویمه شپه هم جاری وه. په جولای کې د دوه کالو د ډزبندۍ ختمېدو را په دیخوا د اتوار ورځ د ټولو خونړۍ ثابته شوې.
د برېټانیا د دفاع وزیر نن د سه شنبې په ورځ ویلي که چیرې د ترګر لخوا د برېټانوي ګټو په ضد د بریدونو مخنیوی کېدای سي نو دوی د دوی فوج به په شام کې د وسلوالو په خلاف په نورو هوایي بمبارونو غور وکړي. مایکل فالن دا خبرې د بی بی سی رادیو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی وو د برېټانیا شاهي هوایي ځواک د داعش درې وسلوال وژلې چې پکې دوه برېټانویان هم شامل دي. د ده په وینا دا کسان د اګست په 28 نیټه یو ډرون برید کې وژل شوي. دا د برېټانوي قواو لخوا د خپل ډول لومړی برید وو او د دفاع وزیر ویلي چې د ترګر منصوبو د ناکامه کولو لپاره داسې اقدام بیا هم کوي.
قطبی او سویلی کوریا شپېته کاله وړاندې د کوریا د جنگ د لاسه د جدا شوو خاندانونو د بیا یوځای کولو د خبرو اترو په شروع کولو سلا شوې دي. د کوریا د یو کولو په باب له د سویلی کوریا د وزارت وینا ده چې د جدا شوو خاندانونو د یوځای کولو لپاره خبرې اترې به د قطبی کوریا په خاسته نورختیځ مقام کې شروع کیږي.
د امریکا د پارلمان غړي د یوې میاشتې له رخصتیو وروسته نن د سې شنبې په ورځ کانګرس کې په داسې وخت راغونډېږي چې ایران سره د اټومي لوزنامې د جاج اخیستو عمل اخري پړاو ته رسېدلی. کانګرس د سپتمبر تر 18 نیټې پورې وخت لري چې ایران سره ترسره سوي تړون منظوري ورکړي یا یې رد کړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا او هم زو د کبالي سیمه په بابي او ريپورت ولوري ته چې شمالي وزیرستان څخه به کورسوي هغه د هغه سیمو خلک چې شاوه سپینوام ګړیوم رزماک او دوسلی نومیږي د هغه خلک بیرته خپل وطن ته کله ته او کورونا ته د ستنېدو عمل شروع شوی دی. خو د دې نمونه چې دی هغه د کډوالو له فهرستونو څخه ایستل شوی دی. چارواکي دا خبره کوي چې په هغه سیمه کې هیڅ عملیات نه دي شوي. البته ځایي خلک وایي چې د عملیاتو له امله دغه سیمه چې 15 تحصیلونه دي د هغه خلک او کورونا هم اغیزمن دي. نور حالات نن به چنای په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان پینزو تحصیلونو شواس پینوام دوسلی ګړیوم او رزمک د سیمې خلکو د ای ډی پی سټیټس انتظامیا لخوا ختم کړی شوی او دوی ته چې په ای ډی پی کې کوم مراحت ترلاسه کېده هغه تړل شوی دی. دا تر هغه وروسته چې دغه پینزه تحصیلونه پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال پولیټیکل انتظامیا ته بیرته سپارلې. د شمالي وزیرستان ګړیوم تحصیل اوسیدونکی صدر اعظم چې دا وخت په پینډې کې اوسېږي وایي چې دغه مراحت بند کېدو له امیر د دوی په مشکلاتو کې اضافه شوه.
مخکې خدا وګڼه چې راشنم پکې ملويدلو پیسې مې چې خلکو درته لري وسه اشي پکې باندې شوي د کور خرچه وروره خو بل لاس د خیمو زړه ده کنه او بس د مزره نه څوک مزره کوي هغه کله ملويږي او کله نه ملويږي د یو نه ګرځه راخله د بل نه راخله د بل شي کوم نه خلک ټینګ وسوي.
که څه هم په دغه 15 تحصیل نو کې پوزي عملیات نو تر سره سوي خو په زیاته شمیرا د دې سیمه خلکو له دې ځای څخه خړې کړې وي او انتظامیا لخوا د ای ډی پی سټیټس ورکړی شوی وو. مرستیال پولیټیکل ایجنټ زهیرالدین بابا رډی براډیو ته وایي دی په دې وجه ای ډی پی شمارلې سی وو د اوږدې کرفیو او د لارې بندیزونو له امله هلته ژوند په ټپه اودرېدلی وو.
دومره موده ولا موږ ځکه فیور ورکولو پریشن او لانګ لانګ کرفیوز وو خلک به تګ راتګ نشو کولی په تکلیف به سره سر وو او نور هم داسې مسلې وې کار کاروبار د خلکو شک شو.
د تحصیلو د بیرته د سیمه ایزو خلکو د ستنېدو عمل هم شروع شوی دی او اف ډی می تر مخه نږدې 1000 کورنۍ واپس شوي دي. د رزمک سیمې یو تن ملک وزیر ډی براډیو ته وایي چې په سیمه کې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د اوږدې کرفیو له امله د خوړو او د دارو نشتوالي سره مخامخ شوي دي. هغه وایي له بنو سیمې څخه خواړه او څښاک انتظام برابروي او په دې د زیات مصرف ترسره کیږي او حکومت دوی ته په ای ډی پی کې کومې مرستې رسولې هغه هم وتړلې. د دې سیمه ایزو خلکو د مشکلاتو حال ډیو راډیو ته چا داسې برسېره کوي.
کاروزګار نشته چې کور باندې نشته دی همیشه د پاره کرفي مونږ بازار نشته چې کاروبار پکې وکړو او مونږ یې نشته اول ته بس کې بونو نه تیار راځي هغه څه چې راځي په دې بورې راځي هغه خور بس ورته پرته یو الته کورو لګي چې د ترانسټان حالت چې کوم د سترونه ولادي هغه باندې دماغ کار نشي کولای دی نو دا چې د ډاکټرانو تکلیف دی د لارم تکلیف دی په لاره باندې موږ ډېر مشکل باندې کیږي. کله
مو چې په اروان یو ری بیا مرستیال پولیټیکل ایجنټ زهیرالدین بابر څخه او پوښتل چې آیا د دوه خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې دي. نو ډیو راډیو ته په دې اروان څه داسې نظر ورکړی
د دې 15 تحصیلو خلک ڈسپلیس شوی نو آپریشن په وجه باندې نو خو بیا ایون دن دی ته دا ری پی سټیټس ور کړو دی هغه ته چې دا ری پی ځواله وسته اوس ته کې واکسین شروع دا
رورو لگیا دی سیلر سٹیشن فل ریٹم ایکسپینڈ کئی اور دا گورنمنٹ دا بلڈنگ اسوسیشن پریزنس ہم انشور کئی پتہ ہوا جب باندے د دی خلق نا اغا دا ایف ڈی ایم اے چ کم منتھلی پیکیج کنا کیش اور فوڈ آئٹمز اغا تے سٹاپ کرا
یار دی وی شمالی وزیرستان عملیاتو ناز دے لس لکا زائی خلق بے کورا کڑی دی چھ پزیات شمیرا د پولی پورا غاڑے افغانستان پر شامل پ دی ہوا چ دن نخ پلو خپلوانو کرایا پ کورنو او کیمپونو چھ پ کڈوالے جون تے رولو مجبور دی ادنان بیٹنائی وائس اف امریکہ دیورا ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
گران اوریدونکو د تعلیم او دغه شان د قبایلی علاقو د یو شمیر چارو په حق له واشنگتن ټو خیبر پروګرام تاسو د زموږ د ډیور ریډیو خبریال رحمان همکار رحمان بنوري سره اوریدلې شه د قبایلی علاقو د صورت حال په حق له باندې د قبایلی سیمو په حق له خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم یو قرارداد منظور شوی دی او په دغه قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو بې کوره شوي کډوال د زر تر زره خپلو علاقو ته واپس بولېږلی شي په دې حق له دغه تفصیل د ډیور ریډیو خبریال حمید الله د پیښور کبی
د پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بېلابېلو قبایلي جنسونو بې کور خلک دي زر تر زره خپلو خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دغه متفقه قرارداد د جمعیت علما اسلام مفتي سید جانان راوړلی و چې پکې په بېلابېلو کیمپونو کې د کډوالو د کړاوونو ذکر شوی و.
قبایلي متاثرین چې کئ سالو سے ہم کو کوہاٹ اور ڈیرہ کیمپوں میں بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہجرت کی آیام گزارنے پر مجبور ہے, جلد از جلد اپنے علاقوں کو واپس بھیجنے کی کوشش کریں. آپریشن میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کا معاوضہ دیا جائے.
مفتی سید جانان اویل خاص کر لے دہنگو کرمے جنسے کڈوال دا تیر شپگو کالورا سے بے کور دی خطر اس دا دوی دا واپسے پا اڑا سن ویل کی گی.
جناب سپیکر صاحب دا آغا کیم کون دی سمویل گورو دا تقریبان یو شپگو کالورنا دا ہم کو کی دا اور اگزائی جنسائی اور دی کرمی جنسائی متاثرین چو چوب را دی اتا پرات دی دی آگو صرف خیمی و تاور کردی دی نور این سے پروگرام دی آگو نشوالا آتا کو سغون و زرگون و بچی دی بی تعلیم علویی گی نو دی ما بدا گزارش بی سکا دا خلق پر و تنون تا انشاءاللہ علاقی و سا پریشنی شوی دی علاقی صفا شوی دی کدا خلق پر و علاقو تا وستا و نشی دا بدا و خلق و سنگی و نشتی.
خود پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل د توخسره په کیم کې دا وخت زر بے کور کورنې دي او په دوی کې د وسو کورنو د ستمبر د یو دیرشم تاریخه پورې د ستنېدو تمه ده. بلخوا صوبائی اسمبلی ته ویل شو چې دا وخت صوبے دویش لوی واړه زندانونه د قیدیانو نه ډک دي. په دې کې سلور مرکزی جیلونه, لز ضلعي جیلونه او اته واړه جیلونه دي چې پکې اته زره یو نوي قیدیان ساتل کېدی شي. خو دا وخت په دې کې نه زره سلور سوه درې دېرش کسان په بېلابېلو جرمونو کې قید دي. د پېښور په سنټرل جیل کې د قیدیانو گنجایش ات نیم سوه دي, خو پکې دوه زره دوه سوه او ویش قیدیان دي. د سوابې په زندان کې اویا کسان ساتل کېدی شي, خو دا وخت پکې سلور سوه او پنځه ویش قیدیان دي. دغه شان د هری پور, سوات, تیمرګری او لکی مروت جیلونه هم د حد نه زیات قیدیان لري. حمید الله وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منور دونکو خبري خبرونه له دوام لري. زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټي ادا کړی ده چې د یو بیلتون غوښتونکي وسلوال سازمان مشر ډاکټر الله نظر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. نن د سه شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې هغه ویلي د ډاکټر الله نظر د وژنې په باب البته کره رپورټونه نه دي ورسره. نور حالور باندې له سیمې څخه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکی ادا کوي چې بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ په عملیاتو کې وژل شوی دی. دغه اعلان د بلوچستان د کورونا چارو صوبایي وزیر سرفراز بوختي په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې وکړی.
غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بی ایل ایف کا ہیڈ ڈاکٹر اللہ نظر ہمارے ایک آپریشن میں مارا گیا ہے. میں غیر مصدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے زندہ رہنے کی کوئی ایویڈنسز ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں. جب سے ہم نے ایک آپریشن کیے تھے, چند ایک آپریشن فرنٹیئر کور نے کیے تھے, اس کے بعد سے اس کا کوئی ہیومن انٹیلیجنس, کوئی اس طرح کی چیز اس کی زندگی کے کوئی ثبوت نہیں مل رہا.
غیر دقیق د ناتایید معلومات له مخه د بی ایل ایف مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ زموږ په عملیاتو کې وژل شوی دی. غیر دقیق له دې سواب ورته وایم د ژوندۍ هیڅ ډول ثبوت زموږ لاس ته نه راځي. له هغه وروسته چې ملیشه کوو په اواران کې عملیات کړي دي, له هغه وروسته د بشري پټو شبکو د ژوند په اړه هیڅ ډول شهادت موږ نه دی ترلاسه کړی. دی په اواران کې وژل شوی دی. سرپراز بوکټي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د افغانستان له سرحدي پولیسو سره جوخت د دالبندین په سیمه کې هم عملیات وکړل چې د اړیکو لپاره یې پرانستل شوی مواصلاتي نظام تباه کړي. د ده په خبره چې اوه وسلوال کسان هم ونیول شو. له دوی څخه 600 د موبایل سیمونه, زر انټیناوي او یو شمیر وسله هم ترلاسه کړې ده. سرفراز بوکټي تور ولګوي چې دغه شکمن وسلوال د هند, د افغانستان, د ایران او د اروپا سیمونه په بلوچستان کې دوران کاری لپاره کارول, چې اوس له دوی څخه پلټنې روانې دي. په بلوچستان کې د جولای د 13 را په دی خوا د حکومت له لوري په وار وار باندې دغه غنګوسی را مخته کوي چې خپلواکي غوښتونکي وسلوال کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ دا واران په عملیاتو کې وژل شوی دی. چیرې چې د ده ورور او د نورو خپلوانو په شمول باندې تر 12 زیات کسان وژل شوي وو. خو د بلوچ لیبریشن فرنټ ویان د دغې خبرې تایید نه کوي. دا حکومت له لوري لغوه سوی بلوچ لیبریشن فرنټ د بلوچستان په اواران, پنجګور, واشک, تربت او د گوادر په سیمو کې ډیره فعال ده. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو, پر کامی تاسیساتو, د ودانیو پر شرکتونو او پر حکومت پلوه سیاستوالو او قبایلو مشرانو باندې بریدونه ترسره کوي. خپلواکي غوښتونکی ډاکټر اعلی نظر بلوچ د اواران د ماشکي اوسیدونکی دی. دی په بلوچستان کې یوازنی بلوچ وسلوال دی چې نه خو نواب دی او نه سردار, د منځنۍ طبقې سره اړه لري. دی یوازنی بلوچ وسلوال مشر دی چې په بلوچستان کې موجود دی. له هیواد څخه د باندې نه دی تللی. له تیرو لسو کلو څخه دی په وسلواله مبارزه باندې پوخت دی. بلوچ لیبریشن فرنټ تیر کال په مئی کې د درو چینی انجینرانو د تښتولو او دغه ډول په روان کال کې د اپریل پر 12 باندې په گوادر کې د شلو مزدورانو د وژنې مسؤلیت هم په سر اخیستی وو. بلوچستان چې په معدني وسایلو باندې ماموره سیمه ده, دلته د سرو زرو, د کویلې, ګازو, سنگ مرمر او د کرومایټ سترې زیرمې موجودیت لري. بلوچ وسلوالې ډلې له مرکزي حکومت څخه د صوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو, کوټه.
ګرانو اوریدونکو, تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې اوس تاسو پام راګرځو. یو بل رپورټ ته چې د وایس اف امریکا یو رپورټ دی, زموږ همکار کلیم افصل تیار کړی دی, او وایي چې د ترکی جنگي جاسونو د کورد وسلوالو په نښه کولو لپاره نوره بمباري کړې ده. اخوا د ترکی مشرقي علاقه کې په یو بس بمی حمله کې لږ تر لږه 11 د پولیس افسران وژل شوي دي. تفصیل یې د کلیم افصل په رپورټ کې اورو.
د ترکی ریاستی میډیا وایي چې دغه د پولیسو افسران په هغه وخت وژل شول چې کله دوی سهار وختي خپل کار لپاره د ترکی شرقي پولو اړخ ته روان وو, او په دغه مهال د سړک د غاړې خخ یو بم اوچاوده. د پی کی کی لخوا د برید په داسې مهال ترسره شوی چې اخوا د ترکی جټ بمبار جازونو د پی کی کی په ټکانو باندې په ترکی کې دننه او په شمالي عراق کې بمباري هم کړې. په دغه بمباری کې سالویخت جټ جازونو برخه اخیستې وه, او بیا پی کی کی لخوا هم دا ځوابي پیښه رامیسته شوه. د ترکیه حکومت وایي چې هغوی لخوا هم د پی کی کی ډلې په ټکانو اولنۍ بمباری په دې وجه ترسره شوې چې کله دوی د ترکیه 14 پوځیان په یو برید کې وجلی وو. پی کی کی کردستان ورکرز پارټي په ترکیه کې کال 1904 اتیایم راسي وسلواله مبارزه پیل کړې چې خپل واک او اختیار لپاره برخه غواړي. تیر ورځ د ترکیه وزیر اعظم احمد داوتوغلو خپل کام سره لوز وکړو چې پی کی کی یاغیانو ته به چرې هم دا موقع په لاس ورنکړي. چې هغوی دی په سویل شرقي ترکیه کې خپل خود مختار ریاست جوړ کړي. دوول
او دالار او تروریستلردن تمیزلنیجک نه اولرسه اولسون تمیزلنیجک.
د ترکیه وزیر اعظم ویل که سهم مشي دغه تر هغه بعد د خپل غرونو مکمل خلاص کړي. د پی کی کی یاغیانو او د ترکیه حکومت ترمنځ دغه یو ری بیا تازه نخته د هغه رستو پیل شوی چې کله تیر جولای په میاشت کې دواړو ترمنځ د امن او دزبندۍ معاهده ختم شوه. د ترکیه امنیتی ځواکونه دا وخت د کوردو آبادو سیمو کې په پراخه عملیاتو کې بوختي. کرفیو او پوزی علاقې جوړې شوی چې لامل یې د بشري حقوقو مسلو سر راپورته کړي. خو باوجود د حکومت او امنیتی ادارو د هلو ځلو کورد یاغیان په داسې حالاتو کې هم تیزی سره او غټې زیانی حملې کوي چې کله راسې د ترکیه حکومت او پی کی کی ترمنځ جګړه پیل شوې. نږدې 200 خلک پکې وجل شوي چې پکې سل پوځیان او پولیس والا هم شامل دي.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجره کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه به هم لاسې وجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوکې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
د وایس اف امریکا د ویډیو د ګلاو کتر منور دوم کې یو ری بیا زو د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان یالت فلور ته چیرې چې په سلنی سیمه زیارت کې د زیارت میلی شروع شوی دی. جشن زیارت په نوم باندې او بیلابیل لوبې په کې روان دي او دارنګه د سیمې د کروندګرو لپاره هم یو غټ نندارتون جوړ شوی دی چې په کې زمینداران ډیر زیات لیوالتیا څرګندوي. زموږ خبریال نعمت الله سرحدی هم دغه د ستورو ته ورغلی یو رپورټ یې برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د بلوچستان ایالت د سیلګری په لوی مرکز زیارت کې د جشن زیارت په نامه یو میله شروع ده چې د نور لوبو ترڅنګ دلته د سیمې د زمیندارانو لپاره یو لوی صنعتي او زرعي نمایش د حکومت بلوچستان لخوا لګول شوی دی. په دغه نمایش کې د مختلفو حکومتي ادارو لخوا مرکزونه خلاص کړل شوي دي چې پکې د زیارت په مختلفو موسمونو کې قدرتي د ښکلا عکسونه، طبي مرستې ورکولو په وخت پکا راوستونکي اوزار او د زمیندارانو د اسانتیاو د پاره مفت مشورې ورکوونکي زری مرکزونه خلاص کړل شوي دي چې دغه زری نمایش د کتلو د پاره د زمیندارانو سره سره عام خلکو او کوچني بچانو لوی تعداد راغلی وو.
څنګه چې په زیارت کې تاسو ویني د فیسټیوال د یو افتیغه په دغه کې خلک په څه شوق را روان ایسا اخی، نو دا صدا ظاهر ده چې دا د زیارت اهمیت د سیمه اهمیت دا بل زیات سي او په خلکو کې خوشحالي راځي. خلک دا وخت خوشحالي غواړي، د دوی دا خواهش دی چې په ملک کې امن راسي، خوشحالي راسي. دغه د لپاره دا ضروري
بای ګورنمنت لدی اقدام سره چې دوی په زیارت کې دارنګ شایسته پروګرام یې شیدي د ځوانانو د لپاره د ګرد د بلوچستان مختلفو سیمو څخه خلک راغلي دي. مختلف اکټیویټیانی کې د شالون لګیدل دي، مختلف گیمز کا جمناسټیک دي، فوټبال کرکټ د دې ټورنمنټونه دي، موسیقي پروګرامونه دي. دا د ځوانانو د لپاره د علاقې د لپاره ډیره ښه خبره ده.
په دغه زری نمایش کې د زیارت مشهور مڼې یا سیب، تور کلو او شین کلو نوې قسم هم ښوول شوی وو چې د یو زری مایر امین الله لخلې د دغه پیوان د امریکا څخه راوړل شوی دی.
موږ یو د یو سیب د کنه په 17 مینې بعد د خپل پروډکټ ورکړي، یعنی 200 درخت دی په یوې کړه کړه تللی که یو کریټو کې هم 700 کریټ سیب دی د کال درکین، یعنی غریبان دا د شمه ده. دغه ځخص موږ مقصد د دې سیستم ذمہداران د جدید ټکنالوژي څخه روشناسي په دغه خبره باندې خبر سي چې موږ پر لږ ځکه باندې پر لږ آمدن باندې په لږ روبو باندې څنګه ښه زراتو.
د جشن زیارت په سلسله کې د موسیقي شپه هم وسوه. د بلوچستان ایالت سره سره د خیبر پښتونخوا څخه راغلي اونرمندانو هم په زړه پورې غزلې ترانې او کاکړۍ ټپې وړاندې کې چې کتونکو پر دغه غزلو باندې په زړه پورې اتڼونه هم وکړل.
د بلوچستان په دغه سیلګری په حواله مشهور مقام زیارت کې دغه وخت کوم دغه جشن زیارت شروع دی په لوبي کې کوم خلک ګډون کوي یا کوم دغه لوبي کتونکو د پاره کوم سیلګر ته دا وخت راغلي دي د دې څخه دغه معلومیږي چې د بلوچستان ایالت کوم خلک سدي هغه به د مننه خوشي هغه امن غواړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، زیارت.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وقیا اوس تاسو پام راګرځي. یو بل رپورټ ته چې د خیبر پختونخوا صوبایي سملی ته ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې د تعداد نه زیات قیدیان په جیلونو کې پراته دي. د دې لپاره حکومت څه ګامونه پورته کوي؟ تفصیل یې د ډیپ ریډیو خبریاله قاسم سادیا قاسم شاره کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د جیل خانجات لپاره مشیر ملک محمد قاسم وایي چې په صوبې کې س دویش جیلونو کې د 8000 او یو نوی قیدیانو ځای دی، خو دا وخت په دغه جیلونو کې س 9000 او 340 خزی او سړی قیدیان قید دي. دوی وایي د قیدیانو دغه زیاتی شمیره به دوی د مردان نوی جیل کې په ځای کړي. په مردان کې به دغه نوی جیل تر کله پورې مکمل شي؟ ملک محمد قاسم په دې حقله دا وایي.
مونږ دې مسلې دې پورا نوی جیلونه لګیا یو انډر کنسټرکشن دی. مردان جیل سر ته رسیدلی دی، ډېر لږ کار پکې پاتې دی. ما خیال ده په 15-20 دن میاشت کې به زر نه زر مونږ هلته فزیکي مدو هلته موږ سره ډېره کې پیسې تي دو دا کوم اور کرایلو چې دا به دا ختم شي. راوند اباؤنټ کې د 3000 قیدیان به چې مدو انشاءالله دا سنبال کی.
ملک محمد قاسم وایي چې په موجوده جیلونو د قیدیانو دغه بوج کمولو لپاره په صوبې کې نور ځایونو لکه ابتاباد، سوات او ډیر اسماعیل خان کې هم نوی جیلونو باندې حکومت کار روان کړی دی. هغه وایي په جیلونو کې د قیدیانو د بدحالی هم غټه وجه دا ده چې د گنجایش نه زیات قیدیان دغلته قید وي. دوی وایي چې د مردان جیل به تر ډیره حده پورې دغه مسله هواره کړي، خو په تیر کلونو کې د جیلونو کمزور سیکیورټی انتظامات له وجې هم د ډیر اسماعیل خان او د بنو جیلونه مات کړي شوي وو او دغلته نه قیدیان تښتېدلي وو. څلور سوه قیدیان په کال 2012 کې د بنو جیل نه جنګیالو د برید نه پس آزاد کړي او هم دغه رنګ په کال 2014 کې بیا د ډیر اسماعیل خان جیل باندې د طالبانو برید له وجې دغلته نه 200 قیدیان چې پکې خطرناک طالب جنګیالي هم شامل وو تښتېدلي وو. د وزیر اعلی مشیر ملک محمد قاسم وایي چې د مردان دغه جیل به یو داسې های سیکیورټی جیل وي چې آینده له د بنو او د ډیر اسماعیل خان غوندې پیښې بیا ونه شي.
مردان ہائی سیکورٹی پریزن ملک دیر کرا دا اغید پورا مضبوط انتظامات او نو خلق ملک برتی کر اغید پورا دے ٹریننگ انتظام اغید پورا دے اصلی انتظام ان طول چکی مدو پر نوی صورت حال لگیا ہو بلکل چی دے غیر چی کم دی خان جیل خدا نا قصد بیادا سے مسئلہ جوڑا شی لکر بلکل مسئلہ وا چی ملک دے غیر جواب ہو.
که یو طرف ته د حکومت په نوی جیلونو باندې په کار کې سست رفتاری د اندېښنې خبره ده، نو بل طرف ته ورځ پر ورځ جیل کې د قیدیانو شمیره د گنجایش نه زیاتېدو له وجې قیدیان نه یوازې د ځای او د خوراک بلکې ذهني او جسماني د صحت مسلو سره هم مخ دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور. Thank you.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د بلوچستان خبره چې کله راشي نو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ هم د هغې سره راشي او د بلوچستان کم موضوعات وي که هغه د عام خلکو د ژوند سره تړلي وي که د سیاست خبرې وي که دغه ځای کې د امنیت خبرې وي. خبره نن نړۍ کې د تعلیم یا د خواندګۍ نړیواله ورځ منځلی کېږي. نصیر احمد کاکړ صاحب نه پوښتنه وکړو چې بلوچستان کې خپله دوی د وزیرانو سره خبرې کړي دي، سکرتارانو سره خبرې کړي، پوهانو سره، څه صورتحال دی بلوچستان کې اسکولونو؟
هم ډېر مننه ارباب صاحب. تیر دوشنبه هم د بلوچستان یو خدا اوس پرون دوشنبه تر هغه مخکې دوشنبه باندې د بلوچستان په تعلیمي وزه باندې پروګرام کړی و. تعلیمي شاره چې ده ډېره کمه ده، نیمای آبادي د بلوچستان هغه چې دی هغه د سکولونو څخه محروم دي او نزدې یو میلیون یعنی لس لکه ماشومان چې عمرونه یې د سکول د تګ دي هغه سکولونو ته نه ځي. دا خو هلته وزه ده د تعلیم او د بلوچستان ټول ټال آبادي که راواخلي نو تر یو کروړ زیاته نه ده، نو چې په یو کروړ کې هم لس لکه ماشومان چې دي
بالکل هم اوریدونکو د ډیوه ریډیو
دا په خپله وزیر صاحب هم د مور سره په خپرونه کې
بالکل د بلوچستان د تعلیم وزیر او د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر به د ډیوه ریډیو زموږ همکار رحمان بنوري سره د هلو ویو ای پروګرام کې میلمانه وي. تاسو هم کولی شئ د دوی نه په دغه پروګرام کې پوښتنې وکړئ او د دوی خبرې واورئ. ډیوه ریډیو سره وځئ.